یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم، په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو زنور یاس نوری هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د رامنځته شوي حالت په اړه چې په ترڅ کې امریکا د ګډوډۍ په یوه حالت کې له افغانستان څخه خپل متحدان وویستل، د پوځ او پنټاګون د جګپوړو چارواکو د ارزونو په اساس جوړ شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ د چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نور ټپیان کړي دي. د فراه ولایت د امنیې قوماندانې ویان عارف عادل ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون مازدیګر مهال د بالا بلوک ولسوالۍ په آب خورما سیمه کې هغه مهال وشوه چې دې ماشومانو د راکټ له سرګلولې سره لوبې کولې. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو له جګړو د پاتې مرمیو په وروستیو چاودنو کې ډیر کله ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي. ایران د بی پلوټه جنگي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري آژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستو مراسم پرون د تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درس جنرال محمد حسین باقیری د سفر په مهال جوړ شوی و. تاجکستان د نړۍ لومړی هېواد دی چې ایران پکې د ډران د تولید فابریکه فعالوي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي فنلند او سویډن په رسمي ډول دغه تړون کې د غړیتوب غوښتنلیکونه ورسپارلې دي. د اروپا په شمال کې دغه دوه هیوادونه داسې مهال ناتو پوځي تړون سره یو ځای کیږي چې اوکراین کې د روسیې د جګړې دوام ته اندېښنې ډېرې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکي راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي عسکرو وتلو. په دې اړه به د امنیتي چارو د یوه پو نظر واخلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشرې دیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنی؟
ما برداشت دا دی چې نو غواړي چې دیواز طالبانو دولت پای نوی دی کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو پو نظر اخیستی. د موزیمونو د نړیوالې ورځې په پلمه مو د هېواد موزیمونو د خوندیتوب په اړه د طالبانو نظر پوښتلی.
ټول موزیمونه محفوظ دي، ساتونکي لرو، ورته مسؤولین ورته لرو، تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري وابوري چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له شاوخوا اتیا روغتونونو څخه له نیمه زیاتې د بودجوي ستونزو له امله تړل شوي دي.
سن هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشه یي روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي راپور ورکړی چې د افغان پوځ د پاشل کېدو لوی لامل په یو ځای ډول د ټولو امریکایي سرتیرو وتلو. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې د پنټاګون د لوړ پوړو چارواکو له قوله ویلي دي دوی سپارښتنه دا وه چې په افغانستان کې باید لږ تر لږه 2500 امریکایي سرتیري پاتې شي، خو دا پلان ونه منل شو. په دې راپور کې له افغان ځواکونو د امریکا او ناتو د هوایي ملاتړ کمیدل هم پر ځان د افغان پوځ د ځان بسیاینې د مخنیوي یو لامل یاد شوی دی. د سیګار د دې وروستي راپور نور جزئیات بل خپل خبریاله واورو. مهرباني
نور صاحب. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په خپل نوي درې میاشتنی راپور کې د افغان پوځ د سقوط لاملونه په ډاګه کړي دي. سیګار لیکلي چې په یو ځایي ډول د ټولو امریکایي عسکرو وستل د افغان ځواکونو د پاشل کېدو بنسټیز لامل و. خدای هم ویلي چې افغان ځواکونه د ټیټ مورال، داخلي بې باورۍ او د متحده ایالاتو د هوایي بریدونو د کموالي له امله وپاشل شول. دا راپور په تیر اگست میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو او د هغوی د شریکانو له نظامي وتو وروسته د پینټاګان د لوړ پوړو چارواکو د ارزونو پر بنسټ جوړ شوی. افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو پریکړه په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د شوي توافق پایله وه چې د متحده ایالاتو د مخکني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال لاسلیک او اوسني جمهور رئیس جو بایډن عملي کړه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوبکو په خپل راپور کې زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په تړون کې هغه ژمنه چې که طالبان له القاعده او داعش سره اړیکې پرې کړي نو امریکایي عسکر به له افغانستان ووځي، د متحده ایالاتو او افغانستان اړیکې بې باوره کړي. د سوبکو له قوله که څه هم د دې تړون ډېرې مادې لا هم پټې پاتې دي، خو ډېری افغانان فکر کوي چې د امریکا او طالبانو تړون یو ناوړه عمل او د دې نښه وه چې متحده ایالات له افغانستانه د وتو پر مهال غواړي دا هېواد یو دښمن ته حواله کړي. هغه څه چې سیګار وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په مورال یې ډېره بده او سمدستي اغیزه وکړه، خو امریکایي چارواکو بار بار له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتو ملاتړ کړی او دا یې پر ځای پرېکړه بللې. تازه تیره ورځ ناوخته د متحده ایالاتو د دفاع وزارت ویان جان کربی به یو خبری کانفرانس کې وویل د افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتو په اړه د جمهور رئیس بایدن پریکړه پر ځای وه، ځکه د ده په خبره امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسېدلې وه او نورې نه شول کولی دا اوږده جګړه لا پسې وغځوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي په راپور کې د افغان پوځ په ملاتړ د امریکا هوایي بریدونو کموالی او آن پای ته رسېدو ته هم اشاره شوي او زیاتوي په یوه شپه کې د افغان پوځ په ملاتړ د متحده ایالاتو 98 سلنه بریدونه بند شول. راپور کې یادونه شوې چې په 2019 کال کې امریکا په افغانستان کې د افغان پوځ په ملاتړ 1423 هوایي بریدونه کړي وو، خو په 2000 کال کې دا شمیر 1601 ته راښکته شو چې نږدې نیمایي د 2000 کال په فبروري کې له طالبانو سره د سولې له هوکړې مخکې شوي وو. سیګار لیکي له طالبانو سره د شوي هوکړې له مخې د امریکا الوتکو نه شوای کولی د طالبانو هغه ډلې په نښه کړي چې له افغان نظامیانو یا یې هم له متحدانو څخه 1500 متره لرې وي. راپور کې دا هم لیکل شوی چې دې کار طالبانو ته ګټه ورسوله چې د افغان پوځ نظامی واحدونه په نښه کړي. د سیګار د معلوماتو پر بنسټ ډېری طالبان نه دي توانېدلي چې د افغانستان ډېری ولسوالۍ او ولایتونه د پوځي لارې نه ونیسي، بلکې افغان پوځیانو ته ځایي حکومتي چارواکو، قومي مشرانو او د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو قوماندانانو د تسلیمۍ په اړه خبر ورکړی وو.
بله کور ودان مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تم کې یو قدرمن اوریدونکو واموریدل چې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سر مفتش اداره یا سیګار وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړه د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. پخوانی پوځي او د امنیتي چارو پوه احمد خان اندر هم را سره وصل دی. اندر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه ښاغلی نوري صاحب، تاسو د تاسو د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو هم له دې راپور سره موافق یاست چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د سقوط اساسي عامل د امریکا دواړه ولسمشران پخوانی ډونالډ ټرمپ او اوسنی دي چې په پریکړو سره افغانستان په تیز ټول ځواکونه وایستل؟
بله، زه موافقم چې د دوی غیر مسؤلانه وتل او بل په افغانستان کې په خپل د دولتي چارواکو په خپل منځ کې بی اعتباری او ناندری او همداسې د وسوال پوز په سریزه کې یا په وزارتونو کې هغه د تنظیمونو د ډلو ټپلو مشران ټاکل چې هغوی د پردوی استخبارات لپاره کار کوو او وینش کوی چې دغه درې واړه وزارتونه سم رهبری کړي.
اندر صاحب، دا خو نور عوامل دي. اساسي عامل آیا همدا شو هغه تړون چې ډونالډ ټرمپ په دوه کې له طالبانو سره لاسلیک کوي چې دغه تړون طالبانو ته روحیه ورکړه او د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه کمزوري شوه، همداسې ده؟
نه، هغه څه نه. تاسو ویل چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون امضا شوی دوه کاله مخکې له سقوط نه هم د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ هیڅ جګړه نه وه، او ټوله جګړه د افغانستان وسوال پوز په خپل مخکې بوله او دوی کولی شوی د خپل وطن په کلکه دفاع وکړي. خو موږ ولیدل چې ډېر ضعیف اشخاص هلته ورته ټاکلي وو، همدغو په قومانده باندې پوز په مخکې 15 د اګست نه تسلیمی ورکړه، ځکه له مرکز نه دوی ته هدایتونه ورکول کېدل.
یعنی روحیه امریکا، یعنی ستاسو په نظر د افغانستان د سرتیرو روحیه قوي و، ولې د مشرانو یا قومندانانو روحیه کمزوره و؟
بالکل، د افغانستان د وسوال پوځ زمریانو روحیه قوي و. موږ ګورېدل چې په هلمند کې په لشکرګاه کې یو بیزو چې شپاړس کاله طالبانو په دې ښار حملې کولې، او حتی پاکستاني پوځیان هم ورسره راغلي وو. دا شواهد ټول موجود دي. دا د هلمند ولایت یا د لشکرګاه مرکز دوی ونه سو نیولی، همداسې یو ولایت هم په زور نه نیولی، که یې نیولی همدا د یو څو ساعتو لپاره. دا په دې معنی چې د افغانستان وسوال پوځ روحیه قوي و، خو مشران یې پټلو ټپل پورې مربوط استخبارات یې کار کوو، او ډېر ضعیفه اتر نالوستې خلک جوړ وزیران کړي.
سیګار په دغه راپور کې د پینټاګون له جګپوړو چارواکو سره خبرې کړې. د دوی د ارزونو په اساس ویلي وو چې امریکایي پوځي چارواکو سپارښتنه کړې وه چې باید 2500 په شاوخوا کې امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. فکر کوي چې کچېرې دا 2500 سرتیري په افغانستان کې پاتې شوي وي، د افغانستان د وسلوالو ځواکونو روحیه به پیاوړې وي، او د وسلوال ځواکونه به نه دړې وړې کېدل.
یوازې دا نه چې دوی سرتیري پاتې وي، دا چې دوی له حکومت سره د پخواني جمهوري دولت سره همکار وای، او دوی سره همکاري کړې وای، دا هم دا ډېر رول درلود. خو موږ ولیدل چې دوی په کابل کې په سفارتونه په هوایي ډګر کې امریکایان موجود وو چې طالبانو کابل ونیو. دا په دې معنی چې دوی مخکې له مخکې جوړه سره کړې وه. د سیګار یا د نورو ځینو ادارو یا د ټولنو راپورونه موږ یو خدای ته موږ ټول هغه ژوندۍ تاریخ چې هر څه اوس خلق ته واضح کیږي. تاسو ولیدل چې د افغانستان وسوال پوځ مخکې دینه چې د امریکایانو تړون نو سوي هم دفاع خپل کوله.
یو ورسته پښتنه د وسلوالو ځواکونو د اوسنی دړې وړې کېدل د نجیب دی وخت د وسلوالو ځواکونو د دړې وړې کېدو سره کوم تشابهات وجود لري یا هغه چې سره ورته دي؟
مننه کوم. زه د نجیب دی وخت افسر یم د هغه رژیم، او په ما مهنه دغه چې کانه ته لکه اوس په دغه نوی افسرانو شو، هیڅ نو توپیر نهسته. هلته توپیر دا و چې روسان موجود نه وو په داخل د ګوند کې، په داخل د وطن ګوند کې. دا خلک راځي چې د مجاهدین سره لاچاو کوي وکړه، او نجیب شهید ډاکټر نجیب الله مجبور شو چې د ملل متحد دفتر ته لاړ شي، او دوی په خپل دوی امکانات برابر کړي چې دا اوټو مجاهدین ته تسلیم کړي او غیر دړې وړې کړي. خو دلته بیا داسې نه وو د امریکایانو د وتلو سره سم دا پیکر رامنځته شوه. په هغه وخت کې روسان درې کاله وتلي وو مخکې، او دا وطن په خپله د افغانستان وسوال پوځ ساته. اوس خو د امریکایانو د وتلو سره جوخه یو ځای دغه نظام او د وسوال پوځ درې وړو ګانونو
پوتو. مننه کور ودان د امنیتي چارو پو احمد خان اندرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هېواد وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ امیر خان متقی دا خبره له ریچارډ بینټ سره چې پر دې دندې له ټاکل کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. له ښاغلي بینټ څخه غوښتل شوي چې په خپل راپور کې د افغانستان دیني، فرهنګي او کلتوري ارزښتونه په پام کې ونیسي. خبر پانی لمخه په دې کتنې کې ښاغلی بینټ افغانستان ته د خپل راتګ هدف د ورکل شوی ماموریت او کاري پلان په اړه له امیر خان متقی سره خبرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه دا غوښتنه داسې مهال کوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پر دوی د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون له بشري حقوقو څخه د سرغړونې انتقادونه زیات شوي دي. ملګرو ملتونو د اروپا دوه لسمه په دې هیواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ریچارډ بینټ د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. هغه ته دنده سپارل شوې چې په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه راپور ورکړي. ریچارډ بینټ هم پر دې دندې خوښي ښودلې. او د خپل ګمارنې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې ویلی چې دای به د افغان ښځو ماشومان او نارینه وو د انساني حقوقو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له ټولو شریکانو سره به په ګډه او په پوره ژمنتیا انکار وکړي. په هغې خبر پاڼه کې چې ملګرو ملتونو د می په 14 افغانستان ته د ښاغلي بینټ د لومړني سفر په اړه خبره کړې، ښاغلي بینټ ویلي چې دای به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د ارزونې لپاره د طالبانو له سرپرست حکومت او یو شمېر نورو لوبغاړو سره وګوري، تر څو وګوري چې آیا افغانستان د بشري حقونو په برخه کې هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د هېواد په لاسلیک شوي د بشري حقونو نړیوال قانون کې ژمنه کړې ده. د خبر پاڼې له مخې نوموړی به د می تر 16 پورې افغانستان کې وي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی داسې مهال افغانستانه کتنه ترسره کوي چې د طالبانو حکومت تایید کړی ده چې د یو شمېر نورو ادارو تر څنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم لغوه کړ. له بل خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی مشر دیبورا لاینز د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره پرون د خبرو په مهال د ټول شموله حکومت مسله یاده کړې ده. د نړیوالو له نظره ټول شموله حکومت په څه معنا؟ د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد:
که څه هم د ټول شمول څخه ډیری خلک یا طالبانو هم سوسو وعده ویلي چې د نړیوالو په ځانګړې توګه د امریکا غوښتنه دا وه چې پخواني چارواکي همدوی سره په حکومت کې ګډ وي، اما ما باور دادی چې حتی اقل د یوه فکر د یوه حرکت یا تحریک یا ډلې حکومت باید نه وي. طالبان اوس چې کوم سرپرست حکومت دی لري هغه مطلق د طالبان حکومت دی، یعنې د دوی د لومړي کس هغه چې نامعلوم دی امیرالمؤمنین او بیا تر وزیر وزرا او بیا تر اخري شخص پورې ټول طالبان دي، او دا د قوم نمایندګي نه کوي، اما د یوې ډلې یوې ایډیالوجي خلک دي. په دې کې نور افغانان فکری لحاظ چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړي وي یا حداقل خپلواک سیاسي کدرونه وي هیڅوک ځان نه ویني. نو زما برداشت له دې څخه دا دی چې یو نوی غواړي چې حداقل دیواز طالبان او دولت باید نه وي، دي کې نور افغانان چې نه دي طالبان هغه هم په دې دولت کې وي او په هغه ځایونه کې وي چې اجرایي صلاحیت ولري چې بیا موږ یو دولت ته ویلی شو.
نو ملګری ملتونه چې دغه یو حکومت غوښتنه کوي کې چرته طالبان نه مني، ملګری ملتونه څه کولای شي؟
لپاتہ مرغه د ملګری ملتونو د جوړش لا په دی خوا چې د دویم نړیوال جګړې د په دی خوا جوړ سو او د کوم اهداف لپاره چې جوړ وو دغه لپاره د نافذه قوه ضرورت دی چې ملګری ملتونه نه لري. ملګری ملتونه نافذه قوه نه لري، نو پرته له دې چې یوازې د غشتنه وکي او خپل اندیشنې څرګندې کړي چې طالبان د دې غشتنه نه مني یا شرطونه نه مني، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. اما د طالبانو هغه غشتنه چې نړی باید په رسمیت وپیژني، د دې سره نړی باید ډیپلوماټیک اړیکې ولري لکه د هوادونو ترمنځ شي، بیا هغه غشتنه هم د طالبانو نه منل کیږي لکه نه چې منل شي.
دی یوناما مشه د برالاینس په ورته وخت کې امیر خان متقی سره د خبرو پر مهال پر یو ګډ میکانیزم ټینګار کړی دی. سس په پاور د ملګرو ملتولو لوري د ګډ میکانیزم طرح یعنی څه؟
یوناما ته لازم ده چې د حداقل د دغه سي یو میکانیزم چې یادونه کوي، حداقل یو پیراګراف تعریف وړاندې کوي یا په لیکلي بڼه ځینې شیان د طالبانو سره د دولت سره بیا د یو نور سره رسنوي سره شریک شي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد او وسام پام وکړي اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان بانک نن چهارشنبه 14 میلیونه ډالر لیلاموي. د دې بانک په ویپاڼه کې راغلي چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر دا کار کوي. د افغانستان بانک له ټولو بانکونو او صرافیو غوښتنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي او د لیلام ګټون کې اړدي چې خپل حساب نن تصفیه کړي. د افغانستان د صرافانو ټولنې مرستیال حاجي دادګل نن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په وروستۍ اونۍ کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو ارزښت لوړ شوی، خو د 14 میلیونو ډالرو لیلام به د افغانیو د ارزښت په لوړولو کې مثبت تاثیر وکړي. تېره اونۍ هم د افغانستان بانک د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر 12 میلیونه ډالر لیلام کړي وو. د افغانستان بانک داسې مهال د افغانیو د ارزښت لوړولو په خاطر د ډالرو د لیلام خبره کوي چې نن یو ډالر په نوي افغانۍ او 50 پوله د کابل په بازارونو کې تبادله کیږي. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په دې ولایت کې 3000 مېرمنې د ورېښمو د تولید په کاروبار کې مصرفې دي. د دې خونې مرستیال توریالي غوسینه ازادي راډیو ته وویل دا مېرمنې د هرات په انجیل کاروخ گزارې او زندجان ولسوالیو کې د ورېښمو په کاروبار کې مصرفې دي. ښاغلی غوسی وایي دا مېرمنې له ورېښمو خولۍ، نیکټایي، بوټ، رومال، لباس او چپن جوړوي چې په مناسبه بیه یې بازار ته وړاندې کوي. که څه هم ښاغلی غوسی د ورېښمو د ارقامو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو ویې ویل چې سږ کال د ورېښمو تولید ډېر شوی. ښاغلی غوسی دا هم وویل چې د ورېښمو ډېر تولیدات بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 1.55 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 1.45 افغانۍ.
ازادي راډیو اوري تر 12 بجو ستډیو خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم.
له خبرونو ور اخوا استلم شي
وړاندې به د خبري مجلې په دې برخه کې واوري چې نن د 13 د موزیم نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې موزیمونه له څه ډول وضعیت سره مخ دي؟ خو لومړی دا چې نړیوالی رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه ورته کوو.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غنی کې د طالبانو پر وروستۍ پریکړه لیکنه خبره کړې چې لمخې ديني کلیدي ادارې منحل سوي دي. د طالبانو حکومت د یو مکتوب لمخې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسی جرګې دارالانشا منحل اعلان سوي دي. د ګارډین د مقالې په یو برخه کې راغلي کله چې طالبانو تیره اونۍ د افغانستان د نوي مالي کال بودیجه اعلان کړه، د تیر کال د بودیجه پرتله 501 میلیون ډالر کسر پکې ښکاري. د 1400 لومړی مالی کال بودیجه 211 میلیارد افغانی شول سوی چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایی بودیجه ده. د تیر حکومت د وروستی بودیجه اندازه 403 میلیارد افغانی و چې 311 میلیارد عادي او 118 میلیارد پراختیایی بودیجه و. د طالبانو د حکومت یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ د دغو ادارو د منحلېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل دغو ادارو ته اوس مهال اړتیا نه وه د بودیجوي ستونزو له کبله لغوه سوي دي. په منحل سویو ادارو کې د ملي مصالحې عالي شورا هم شامله ده چې عبدالله عبدالله یې مشري کوله او د ادارې د جمهوري نظام په استازیتوب له طالبانو سره د سولې مذاکرې پر مخ بیولې. د ګارډین په مقاله کې راغلی ورسته له هغې چې طالبانو د 2018 میلادي کال د اګست په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، نړۍ ته ډاډ ورکوه چې دوی به ډېر منځلاري وي. خو د لیکوال په باور طالبانو لا هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو نور تعلیم ته اجازه نه ده ورکړې او داسې قوانینو ته یې مخه کړې چې پر ښځو او نجونو یې بشپړ حجاب اجباري کړی دی. انټرنیټي خبرونې ګلوبل وایسس له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د ورپېښو امنیتي ګواښونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د مې میاشتې پراتمه د طالبانو حکومت وویل د هغو ادعاو په اړه څېړنه کوي چې پکې ویل سوي د افغانستان له خاورې داعش ډلې پر تاجکستان توغندي ویشتلې دي. داعش ډلې تر دې یوه ورځ مخکې، یعنی د مې پر 10، ادعا کړې وه چې له تخار ولایت څخه یې په تاجکستان کې پر ځینو نامشخصو پوځي اهدافو راکټونه ویشتلي دي. خو هغه وخت د تاجکستان چارواکو محتاطانه څرګندونې کړې وې او دا عراقي حمله نه بلکې د مرمیو ډزې بللې وې. لیکوال زیاتوي دغه سې پیښو په سیمې کې اندېښنې پارولې او د مرکزی آسیا هیوادونه هم په دې اړه بې اندېښنې نه دي. د داعش ډلې خراسان څنګ د اپریل میاشتې پر 13 هم په یوه ویډیو کې ادعا کړې وه چې په کاتیوشا توغندیو یې د ازبکستان ځینې سیمې ویشتلې دي. هغه وخت د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې پر ازبکستان د توغندیو د ویشتلو د ادعا څېړنه کوي. د لیکوال په باور ځینې انګیرنې دا دي چې طالبان به شایي فکر کوي چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده. اوس بهترین وخت دی چې د مرکزی آسیا پر هیوادونو د سیاسي امتیازونو د منلو لپاره فشار راولي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تاجکستان چارواکو د خپلو پولو په اوږدو کې د خپل امنیت په اړه اندېښنې ښوولې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
نن د مے د میاشتې اتلسمه نیټه د موزیم نړیواله ورځ ده. د طالبانو حکومت شمنه کوي چې د افغانستان د موزیمونو ساتنه او خوندیتوب په لومړیتوبونو کې راځي، خو ځینې فعالان د موزیمونو او د لرغونو اثارو د ساتنې په برخه کې د طالبانو پر ژمنو شک لري. دا هم تفصیل.
عزیز احمد عزیز څو کاله په کندهار کې د تاریخي آثارو د ساتنې مدیر و چې وایي اوس مهال په افغانستان کې د موزیمونو او لرغونو آثارو برخلیک ته اندېښمن دی. شغلی عزیز وایي ګڼ مسلکي کسان چې وړاندې په دې برخه کې کارونه کول لرې کړی سوي دي.
ځینې مسلکي کسان چې پخوا پر دندو باندې وای هغه د دندو څخه لرې سوي دي، نو اوس یې پر ځای باندې هغه کسان راغلي دي چې هغه د لرغونو آثارو د موزیمونو دغه اصول و مقررات باندې نه پوهیږي او یا دغه مسلک نه دی. نو کله چې یو څوک په د یو شي په ارزښت پوه نه سي، نو د هغه لاهې وظایف باندې ځان پوه نه کي، نو هغه په هغه بخش کې کار نه سي کولی.
د افغانستان مخکینی حکومت په 2018 میلادي کال کې د موزیمونو د وضعیت ښه کولو لپاره د یو 15 کلن کاري پلان اعلان کړی و چې له مخې به نورو هیوادونو ته د افغانستان د قاچاق شویو لرغونو آثارو ستنول هم پکې شامل وو. وروسته له هغې چې طالبانو د 2018 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، خلکو په افغانستان کې د لرغونو ساحو آثارو او موزیمونو د برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د خپل لومړی واکمنۍ پر مهال په 2001 میلادي کال کې د بامیان د بودا مهمې او لرغونی مجسمې په چاودنو سره تخریب کړې چې دې کار یې په نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول. نن د می 13مه د موزیم نړیواله ورځ ده او هر کال په بیلابیلو نومونو د دې لپاره لمانځل کېږي چې خلک د موزیمونو او لرغونو آثارو په اهمیت پوه کړي، دغه ورځ د دغو موزیمونو او لرغونو آثارو خوندیتوب ته د خلکو پام واړوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې دوی د موزیمونو خوندیتوب په خپل لومړیتوبونه کې شامل کړی دی.
نو د افغانستان ټول موزیمونه ان شاء الله خوندي دي. د موزیمونو په اړه باندې زموږ اوله کې اقدام دا اوسې په ټول اغست په موزیم کې وغه یعنی وکتل سیغه باید وی تفتیشونه وسول په مطمئن ټول موزیمونه خپل محفوظ دي. بیا نو ساتون کې لرو ورته مسؤلین ورته لرو تر اوسه پورې هغه د حفاظت په برخه کې موږ مطمئن یو او ستونزه نشته ورته.
خو عزیز احمد عزیز اندېښمن دی چې د لرغونو آثارو او موزیمونو په برخه کې د اوسنیو چارواکو بېغوري شي د ډیرو آثارو د تخریب او قاچاق سبب سي وي.
زما اندېښنه دا ده چې د حاکم نظام په راتلو سره به کېدای شي چې ډېر لرغوني آثار ورک سوي یا قاچاق سوي، او هغه موجوده لرغوني آثار چې اوس په افغانستان کې موجود دي د هغو د حفاظت لپاره کوم پلان شتون نه لري. که کوم پلان شتون هم ولري، تر اوسه پورې د ولس سره نه دی شریک سوی هغه پلان.
په افغانستان کې لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شو چې د وخت په تیریدو سره د موزیمونو شمیر زیات شو. په 2000 لومړی میلادي کال کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ لړنګېدو وروسته د هغه وخت حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدو کار پیل کړ او تر څنګ څو شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې د ډلې په کابل کې د عمر په نوم د جګړې ایزو توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادولای شو. تر ټولو مهم موزیم د افغانستان ملي موزیم دی چې په کابل کې اوس د نندرچانو پر مخ پرانیستی دی. په دغه موزیم کې د ډیرو لرغونو زمانو دغه راس پورستوي کې د 13مې او 19مې پیړۍ لرغونی آثار هم خوندي دي. ملي موزیم په 13 اگست میاشت کې د طالبانو لوبیا وکمنېدو درې میاشتې وروسته په نومبر میاشت کې بیرته د نندرچانو پر مخ پرانستل شوی، خو د طالبانو بدلیدونکي دریسته په پام سره معلومه نه ده چې دغه ډول موزیمونه به تر کومې د نندرچانو پر مخ پرانستي وي.
او سمستا سو لا پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
عبدالله ننګرهار څخه. طالبان دغه انسانان دا مسلمانان دا افغانان چې کوم دا عوام دي د تایید د انسان په نظر نه ګوري، او چاري ادارې کې د کار یې ورچې تورزی برید به چنګ چنګ تاوی دوی چې ګنې دا غون کافر دي. دا خلک او موږ امریکا او ناټو ته ماتې ورکړي، او چې و هم دا موږ یو نران هم موږ یو ځوانان هم موږ یو انسانان هم موږ یو دا عوام سره ډېر سپک سلوک کوي. د غونډو افغانانو غونډو عوامو ته به ډېر سپک نظر ګوري. کوم ورونه چې خارج کړي که سیاسین دي او که غیر سیاسین دي، هغوی څخه مې هیله ده چې افغانستان ته دې نه راځي او ښه په عزت کې ژوند لري او کاروبار روزگار میں فارس کی برابری کے ایران کی دیکھے پاکستان کے کنور ملکوں کی دیکھے خیلی سیدا رشی نہ دے راجی رو رہا دل تسر انسانی کرامت تچو خائل ہے نجی
لغمان لاری شنگ بولے سوالی نہ خبر کو ورو دل تا دا دے خوراکی مواد و توزیع کے بالخصوص دا وڑو دشونو چ توزیع کی دیر بے انصافی روانہ دا دل تا خلق چاروا کی بس جانتے وہی قومی مشرا جانتے وہی آغا مستحقین چی دی آغی تو نرسی گی بس ہلا دا چی دا مون آواز دی چاروا کو ترغبو رسی گی او دی موضوع دی سنز تا حل لار پیدا کی
تاسو هم کولی سی چی آزادی راڈیو تا دا خپل سیمی حال وایی دا واتس اپ پر دې شمیره را تا ژغیز یا صوتی پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211420201.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونې ز خبرونه مهروي خو یو ځل بیا پام وکړي د مهمو خبرونو لاندیز ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د دې هیواد د وضعیت په اړه په حقایقو ولاړ مستند راپور وړاندې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې له مخې ښاغلي متقید دا خبره له ریچارډ بینل سره چې د لومړي ځل لپاره افغانستان ته تللی په کتنه کې کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ او اوسني ولسمشر جو بایدن پریکړې د افغان پوځ د سقوط اساسي عامل و. د سیګار نوی راپور په 13 اګست میاشت کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته له امریکایي لوړ پولو چارواکو سره د خبرو پر اساس او ارزونو پر اساس برابر شوی دی. په فراه ولایت کې د راکټ د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ایران د بې پیلوټه جنګي الوتکو د تولید لومړۍ فابریکه په تاجکستان کې فعاله کړې ده. د ایران دولتي خبري اژانس راپور ورکوي چې د دې فابریکې د پرانیستلو مراسم پرون د غوی په 8مه په تاجکستان ته د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درسي جنرال محمد حسین باقری د سفر په مهال جوړ شوي. تاجکستان د نړۍ لومړی هیواد دی چې ایران پکې د ډران د تولید فابریکه فعاله وي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې تړل شوي دي.
له اته اتیا روغتونونو څخه موږ وکولی شول چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودجه فعاله وساتو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان ولایت کې معتادین ډېر شوي دي.
ورسته تحولات خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشئی تو کو تمخه کړي.
دا چې صنعتکاران معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمينه برابروي په دې اړه مو د کابل د صنایع او د خونی لمرستیال حاجی ظریف ګل زدران سره مرکه کړې ده.
په فابریکو کې موږ تر ها په کابل کې تقریبا 15,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وی کنه یو 15,000 معتادینو ته په دې کې د کار زمينه مساعدي.
تداد محمد په نوم یو کس وایي چې تر می خپل ټول شتمنی پر نشو ورکړه.
دته د پلار او نکونو ډیر مالداری پاتې شو. هر څه ته د بدمرغ ناروغي څخه قربان کړل.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
ها دادا درخلا سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
خدای دې خیر کی څنګه راغلی یاس؟
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له اتیا روغتونونو څخه تر نیمایي ډېر یې د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې کمې شوي او اوس مهال دوی د معتادینو د درملنې د فعال روغتونونو لګښت له کورنۍ بودیجې څخه ورکوي. د متعدینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي له بهرنیو او کورنیو مرستندویو ادارو څخه غواړي چې د احتیاط جدي ټولنیزې ستونزې ته په پام سره باید خپلې مرستې له سره پیل کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې له روغتیایي برخې سره د بهرنیو مرستو کموالي د متعدینو د درملنې په پروګرام ډېر منفي اغېز کړی او په دې برخه کې مرستې یو مخ بندې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې پخوا د محتاجینو د درملنې پروګرام په بشپړ ډول پر بهرنیو مرستو ولاړ و، خو د پخواني حکومت په وروستیو میاشتو کې دا مرستې په ټپه درېدلې وې. د عامې روغتیا وزارت ویان جاوید حجیر وایي اوس مهال د محتاجینو د درملنې ډېری روغتونونه د بودیجې د نشتوالي له امله تړل شوي او پاتې روغتیایي مرکزونه په دولتي بودیجه خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي.
جمله 88 افغانۍ که زر ساعت
لا تا تیر روغتونونو څخه چې عامې روغتیا وزارت په هیواد کې درلودل، موږ وکولای شول چې په ټولو ولایتونو کې 40 روغتونونه د عامې روغتیا په بودیجه فعال وساتو. د 14 روغتونونو څخه چې په خوا یوازې په کابل کې فعالیت کاوه، اوس 4 روغتونونه فعال دي. په همدې ډول په نورو ولایتونو کې هم د روغتونونو شمیر د تمویل کوونکو ادارو او کافي بودیجې د نشتوالي له امله لږ شوی دي.
ښاغلی حجیر وایي په وروستیو اتو میاشتو کې په افغانستان کې د 22,214 معتادینو درملنه سوې چې له دې جملې څخه 40,000 نارینه او 30,000 ډېرې ښځې دي. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې اوس مهال د درملنې په 40 مرکزونو کې 40,000 معتادین بسترې دي، خو د پخواني حکومت د تېر شمسي کال د ثور د میاشتې وروستۍ شمېرې ښیي چې د معتادینو د درملنې 88 مرکزونو د نږدې 40,000 معتادینو د بستر کولو اسانتیاوې درلودې. د معتادینو د درملنې مرکزونو ځینې چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې د مرستو بندېدل د اندېښنې وړ بولي او د احتیاط جدي ستونزې ته په کتو سره دا غوښتنه کوي چې دا مرستې دې له سره پیل شي. د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې مرکز مسؤله ډاکټره شایسته حکیم وایي مالي ستونزې د دې له امله شوي چې د دوی د بستر کېدو خدمات نږدې په 50% کم شي.
قراردادیان نشته، پیسې او د کارکوونکو ماشونه نشته. دا ټولې هغه ستونزې دي چې روغتیایي مرکزونه ورسره لاس او ګریوان دي. د دې تر څنګ د کورونو له خاوندانو سره د کرایې او کورونو د برېښنا په برخه کې هم ستونزې شته، چې دا ټولې ستونزې د معتادینو د روغتیایي مرکزونو د تړلو لاملونه دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د نورو بهرنیو مرستندویو ادارو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو له 2013 میلادي کال څخه بیا تر 2040 میلادي کال پورې هر کال 9.9 بلیون ډالر مرستو له لارې تر اتیا ډیرو روغتیایي مرکزونو لګښت پوره کاوه، خو دا مرستې په 2020 میلادي کال کې 1 میلیون ډالرو ته راټیټ شوې. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د معتادینو د درملنې او نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مرستې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د غیر دولتي موسساتو او ملګرو ملتونو د لارې به د پخوا په شان دوام ولري.
د نشې موادو د کیف تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
د نورستان اوسیدونکو په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د ډیرو دول عمله شکایت کوي. د نورستان یو شمیر اوسیدونکو وایي چې پر پخوانیو معتادینو سربیره په وروستیو میاشتو کې د بیکاری له ډیرو دو سره ډیرو نورو ځوانانو هم نشو ته مخه کړې ده. د نورستان ولایت حکومتي چارواکي په ځوانانو، ماشومانو او ښځو کې د نشو ډېرېدل مني او لمرستندوی ادارو څخه غواړي چې د معتادینو د درملنې یو مرکز په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي. د موضوع جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د نورستان برګي مټال او منډول ولسوالۍ چیرته چې یو ډېر شمیر ځوانان، ښځې او ماشومان په نشه یي موادو معتاد دي، د سیمه اوسیدونکو شکایت کوي چې په هیواد کې له وروستیو تحولاتو راورست او د بیکاری له ډیریدو سره د معتادو ځوانانو شمیر د هرې میاشتې په تیریدو سره ډیریږي. غلام الله نورستانی په برګي مټال ولسوالۍ کې قومي مشر دی. دی وایي چې د معتادینو د شمیر ډیریدو ټولنیزې او امنیتي ستونزې هم ډیرې کړي دي.
د برګمټال کلی هم په دې مشکلاتو اخته دی. پورته دیوانه بابا نور ځایونو کې
یو تعداد خانه سربازان یا افسران حکومتي دوایرو کې یا نظامي چارو کې کار کول ټول مهاجر شوی دی. په دې مواد مخدر زیات شوی دی. اپیون تریاق او دا استعمال کولو وجې نه خلک په ډېر مشکلاتو اخته دی.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی راته وویل په برګي مټال او کامدیش کې کوکنار نه کرل کیږي او دا ټول مواد ورته له ګاونډي ولایت بدخشان څخه په غرنۍ ولارو راوړل کیږي.
د برګي مټال ولسوالۍ څخه یو د افسای کلی د دې ترڅنګ نور کلی چې ده د بخارا هیڅ په نشه یي توکو باندې روږدي شوي و. اوس د بیکارۍ کچه ډېره زیاته شوې ده. کم کسان چې په نشه یي توکو باندې روږدي دي هغوی نور کسان هم ځان سره روږدي کوي. خدای نه خواسته زمونږ دغه نوي ځوانان ټول په دغه بدبختي او پخته نشي. خلک نشي کولای چې خپل درملنه نور ولایتونو ته لاړ شي.
دوی وایي د نورستان ډېر شمېر اوسیدونکي بیکاره او بېوزله دي او بل ځای ته د درملنې لپاره د تګ وس هم نه لري. دوی له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې په نورستان کې د معتادینو د درملنې یو روغتون جوړ کړي. ځایي چارواکي هم مني چې د بیکارۍ له امله د نورستان په ځینو سیمو کې د معتادینو شمیر ډېر شوی. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
ورسته تحولاتو خلک وزګر کړي کارونو فیصدی کم شوی. زیاتره کسان اوس بعضی برخو کې نشه یي توکو ته مخه کړي چې زیات روغ دي. کسان برګي مټال او منډول ولسوالۍ کې شتون لري. بنا ان مونږه مرکزی حکومت څخه همدارنګ نړیوال خیریه بنسټونو همدارنګ خصوصا هغه ټولونو څخه چې د صحت په برخه کې کار کوي غواړو چې د ځوانانو او ماشومانو ژوند ژغورنې په خاطر نورستان کې د نشه یي روغ د ځوانانو د درملنې مختلف کلینیکونه جوړ کړي.
نورستان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې په تیرو کلونو کې د معتادینو د درملنې یو مرکز هم پکې نه دی جوړ شوی. خو په تیرو کلونو کې به ډیر کم شمیر معتادین د درملنې لپاره کابل او ګاونډي ولایتونو ته وړل کېدل. خو اوس چې په اکثرو ولایتونو کې د معتادینو د درملنې مرکزونو د روغدو د بستر کېدو خدمتونه بند کړي، د نورستان معتادین هم له دغو خدمتونو بې برخې شوي.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. صنعتکاران وایي چې د دوی په فابریکو کې معتادینو ته د کار زمينه برابرېږي او دوی هڅه کوي چې روغسیوي مسلکي معتادین په کارونو وګماري. دا چې په مجموع کې به څومره معتادینو ته د کار زمينه برابر شي، دوی د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوي، او که معتادینو ته کارونه ورکړل شي دا به له دوی او کورنیو سره د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څومره مرسته وکړي، په دې اړه مو د کابل د صنایعو د خونې له مرستیال حاجي ظریف ګل زدران سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دوی معتادینو ته په کومو برخو کې د کار زمینه برابروي.
متدینو ته مونږ په یو صورت کې هم کارونه برابر کړی دي، هم برابرولای شو. مونږ په فابریکو کې واړه واړه کارونه لرو او هم کا غیر مسلکی هم اوسیږي، خو بیا هم اغلته دوی ته کم تم کار پیدا کیږي. دې لپاره زمینه مسایده او په فابریکو کې مونږ ترها په کابل کې تقریبا 15-20,000 کارګر لرو او په دې کې په کم حساب هم چې وي کنه 15,000 نفر معتادینو ته په دې کې د کار زمینه مسایدیږي. او ان شاء الله تعالی داسې فابریکو کې دا وسم شته دي چې مخکې محتاط وو، اوس الحمدلله سم خلک ترې جوړ شوي دي او په فابریکو کې مقصد کار کوي.
په مجموع کې به تاسې څومره معتادینو ته د کار زمینه برابره کړې وي؟
چون دا معلومات خو به مونږ ته دقیق ونشي، ځکه چې افغانستان ډیر لوی دی او تقریبا مونږ په ټول افغانستان کې صنعت لرو، بلخصوصا په کابل کې هم تقریبا ډیر پارکونه دي. په دې کابل کې چې مقصد هغوی همدلته په الحال دپاره مقصد تولید کوي، نو په هره فابریکا کې شته دي، یو څه تعداد کسان شته پکې. په دې کې باید دولت لاس په کار شي او هم په دې کې مقصد ملت لاس په کار شي، ځکه چې دولت یې ورته ترینینګ کوي او ملت ورته کار ورکړي. نو دا یوه ډیره ښه لاره ده او دوی دپاره مقصد ښه زمینه ده چې مقصد دا ورته مساعد شي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې معتادین که روغ هم سي بیا هم کار نشي کولای. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
که چېرته خدای دوی ښه کړه او جوړ شو نو په دې پوه شه چې مقصد دوی کار کولی شي او مقصد ورسره باید لاس یوړل شي تر څو مقصد دوی پخپله په دې باندې متعقین شي چې مقصد دا کار د ما دپاره لازم دی او زه باید دا کار وکړم.
تاسې د کار پر شرایطو برابر او مسلکي معتادین څنګه پیدا کوئ؟ آیا په دې اړه له دولتي ادارو او روغتونونو سره اړیکې نیسئ او که یې په انفرادي ډول را پیدا کوئ؟
موږ د معتادینو چې کوم ځای کې معالجه کېږي هغوی مرکز هم د موږ سره نږدې دی، هغوی سره موږ رابطه کوو. هغه چې کوم کسان دوی ته مطمئن وي یا دوی ته د کار د وړ ګرځېدلي وي نو هغه کسان دوی کولی شي چې موږ ته معرفي کړي. خپل پابریکې هم یو د ټریننګ سینټر دی، ځکه چې هلته خپله چې څنګه څوک لاړ شي که هر څوک وي که نه چې یو څه نه څه مغز هم ورسره وي هغه خپله یو هفته کار چې وکړي هغه پوهیږي چې زه باید څه رقم په خپل کارونه په مخ بوزم. ګوري نور هلکان ورسره څنګ کې ناست وي هغوی ته ګوري، هغوی نه هم زده کوي. او که چېرته دوی ته د کار زمینه مساعد نه شي، خلک ترې نفرت ولري، نو بیا به بیا دوی دغسې بېکاره ګرځي، بېرته به بیا په همدې غټ مصیبت باندې ګرفتارېږي. نو ښه خبره دا ده چې په هر رقم باندې کېږي، هر څوک باید لاس په کار شي چې مقصد دوی ته یوه طریقه جوړه کړي او دوی ته مقصد یوه زمینه مساعد کړي چې تر څو مقصد دوی په دې مصیبت نه راوځي او خپل اولادونو ته او خپلو پاملونو ته یو حلاله نفقه پیدا کړي.
که معتادینو ته د کار زمینه برابره شي دا به له دوی سره د نشې په پریښودلو او له کورنیو سره به یې د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې څه مرسته وکړي.
زه به تا ته دومره وویلی شم چې د معتادینو ته که په چیرته د کار زمینه مساعده شي او د دوی ذهن او فکر د کار سایټ ته واوړي نو ته په دې باندې پوه شه چې هغه هر قسم باندې نشه وي هغه به پرېښودل کېږي. دوی اکثره چې مقصد داسې په مصیبتونو باندې ګرفتار شوي دي او دوی بېکاره پاتې شوي دي، پامیل نه لرې پاتې شوي دي، د کار نه لرې پاتې شوي دي، نو په دې خاطر باندې مقصد هغوی د بدو پېښو ته مخه کړې ده. او د پامیل دپاره یې دا خو واضح خبره ده چې هغوی څومره دوی کړېږي هغو نه لس چنده مقصد د دوی پامیل ورسره ځورېږي ورسره کړېږي. او دوی که چېرته مقصد په کار باندې بوخت شي او د دې نشایي توکو نه مقصد لاس په سر شي او د دې نه لاس واخلي، هم به عواید کورته ویسي، هم به د نور مصیبتونو نه فارغ شي، هم به د خپل اولادونو په سر باندې لاس راکش کړي، پامیل به یې ډېر ترې خوښ شي او دوی دپاره به ډېر غټ سهولتونه ایجاد شي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي او اوس ته خاطرې وار دی. د زابل ولایت اوسیدونکو داد محمد د خپل تره سردار کیسه کوي چې له 150 کالو راهیسې نشه کوي. دوی وایي چې تره له ناوړه خلکو سره د ناستې او ملګرتیا له امله موتاد شو. داد محمد زیاتوي چې تره مې ځمکې خرڅې کړې او اوس له خپلوانو سره د پخوا په څیر اړیکې نه پالي. دا چې سردار د نشو له امله نور د څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به د سردار د وراره داد محمد له خولې واورو.
متاسفانه کاکا مې د 15 کلونو په شاوخوا کې رقم رقم نشې کوي، پوډر، شیشه او داسې نورې. داسې ولې دی په دې بدبخته ناروغي باندې اخته کېږي؟ دلیل یې همدا ده چې د کور سرپرست یې نه درلود. ده ته د پلار او نیکونو ډېره مالداري پاتې شوه، ډېره شتمني ورڅخه پاتې شوه. ده په تمه لاره باندې مصرف نه کړه، هر څه یې د دې بدمرغه ناروغي څخه قربان کړل. نور مشکلات چې دی ورسره مخ شو هغه دا و چې له کورنۍ سره د اړیکو ضعیفوالی، له ټولنې سره، له محیط چاپېریال، له هغو خلکو سره چې ده په پخوا له هغو سره اړیکې پاللې، په دې کې ډېره کمزورتیا رامنځته شوه چې په پای کې بیخي له دوی سره اړیکې قطع کېږي، یوازې او یوازې پاتې کېږي. نو نشي دی له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کو. هغه تغییرات مو هم پکې ولیدل چې موږ به یې فکر نه کاوه. د حوصلې له لاسه ورکول او حتی دې ته هم مجبور شو چې غلا وکړي. او بله داسې کورنۍ ته یې تاوان داوه چې اولادونه یې د دغه غوندې بې سرپرسته بې تعلیمه لوی شول. هغه څه چې یو پلار یې باید د اولادونو لپاره برابر کړي، هغه که د تعلیم په برخه کې وي، که د هغو اړتیاو په برخه کې چې د دوی آینده ورباندې جوړیږي، خو متاسفانه چې دا سهولتونه یې ورته برابر نه کړل او بې تعلیمه بې سرنوشته لوی شول. کورنۍ ته یې هم دغه تاوان و. بده خاطره مې دا ده چې زه هر کله تلویزیون ګورم، د معتادینو هغه لنډ لنډ کلیپونه چې ګورم نو سترګو ته مې کاکا ودرېږي. او زموږ د ټولې کورنۍ هم دغه ارزو ده، هیله مو ده چې کاکا مو په ښه توګه له دې بدمرغې ناروغۍ یا مریضۍ څخه وساتل شي.
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چې د نشو څخه د ځان ساتلو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
اول ذهنونه باید روشن شي. د مخدره مواد هغه کوم اثرار چې دي دا باید نفر پوه شي چې هم جسمي نگانه هم اجتماعي نگانه هم آگاهي عامه باید په جامعه کې باید لوړ شي. بل په مکاتبو کې محصلینو ته، متعلمینو ته، په پوهنتونو کې یو ځوان ځان ته داسې یو تقسیم اوقات جوړ کړي چې دا د سبې نه د خوب نه پاسېږي تر ماښام پورې ویلې کېږي. دا باید کوم مثبت شیانو کې بل څارنه او نصارت وکړي دا د خپل دغه ځوانان. فرض مثال اول، یو پلار یو د فامیل رئیس په عامه محضر د فامیل کې سګرټ استفاده کوي. دا د فیزیولوژي دګانه، د طب دګانه یو زمینه ساز فاکتور ده چې یو اولین ګام د موادو مخدره ده. دوم، هغه د سرسي د موادو مخدره. تاسو ګوري په افغانستان کې داسې یو مسؤول ځای نشته چې هلته مخدره مواد پیدا نه شي. چیرې چې محیط کشیف شي دا مستقیما تاثیر کوي. د ملا امامانو وظیفه ده، د دین عالمانو وظیفه ده چې په وقایوي چارو کې د دوی نقش، د ملا امام ډېر نقش ولی چې خلک یو ملا ته یو عالم د دین ته ډېر غوږ نیسي. بل په تعلیمي تربیه کې باید په دغه وقایوي برنامې حتی په کریکولومو کې زیات شي، په پوهنتونو کې، په مکتبو کې.
آیا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چي د بشیر د کور زنګ پر لپسې وهل کیږي. بشیر په وارخطایي له کور راوځي، د کور مخې ته داسې خلک ویني چې په لیدو یې سخت وارخطا کیږي. دا خلک بشیر ته وایي چې ته باید خامخا هم دا اوس له موږ سره ولاړ سي. دا چې دا خلک څوک و، ولې د بشیر دوی کور ته راغلي و، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یار سلطان نن نشه ډېر خوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي. خدای دې تل خان او ودا لره.
مشیر جانه، مس یاران دې ژوندي وي. متل دی وایي چې خان یې په یاران یې. بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي، نژاو میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي آز بیابان کاری.
یار بشیر جانا، گل خبره دی وکړه. ریختی هم چی یارا نوی سڑی تا مانی هم کندوالا کاری.
غزل جانا، یو بلا خبره می را یاد شوه. خبر شوم چې کور رانیځې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، څوک یې مه کوه. رښتیا وایې؟
رښتیا وایم که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي. یو شاهد به مې ته شي، دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یا سلطان بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره. راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، وایخله. بل کار وایه.
بل داس ځواني وکړه چې په دې کونه کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ما سره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. تر دې خوای که زوره وره.
دا دی، دغلته ګوته ولګوه.
دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي کنه.
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغلته ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې
خلاصو
خلاصو.
او خلاصو خیر ویسی
که سلطان و دی نوید چی دا کور چیره دی؟
دا کور تاتم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی، دور خدر دا معلوم دی لکه پکی وزی دلی چی خوزی ندر خیال.
عجیب دا دا با کون کور وی؟
ما پسې ګرځه د نیم ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی، دا راغلم. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما یې کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت یې غوښتی و، خو اوس درې میاشتې تېرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
د وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې.
قومندان صاحب، سامه د سلطان پیژنم، له بل چا څخه به کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه زه نه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوه یم. همدا ته یې، ستا یوه ویډیو یې هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیا، ولې داسې وارخطا یې؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرات خو به وي؟
بس ښځې پوښتنه مه کوه، کور مو سپېره شو.
ولې ولې، خدای دې خیر کړي، څه پېښه ده؟
پولیس راغلي دي، وایي تا کور خرڅ کړی دی.
خدایا فضل وکړي، نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی. پولیس څنګه دا خبره کوي؟
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي، ویډیو دې هم را سره شته.
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی؟
نه، ما کور نه دی خرڅ کړی، خو په چل او فریب یې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي.
نو ته خو شکر باسواده سړی یې، څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول؟
له تا به دا خبر څه پټوم. اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم، په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده. ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی، ته مو شاهد یې. زه هم نشه وم، قباله مې ونه لوسته، بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل.
د غم نشه دې شه، ستا نشو خو زموږ مینه راسپېره کړه. دغه یو کور مو درلود، اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو؟
دا ټول زما له لاسه دي. که ما نشه نه کولی، اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.